سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مسګر څلور بجې شوي دی خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سم بلخت هر کله کو تاسو اوس زموږه کدا ساتي رادیونه څلور ساعت اوریدل شي د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نونس یو شپاو پنځوش مترو د مخام ل شپګو د سهار شپګو په منځني څپه دوله شپګ نوی مکوریدل شي دا خبرونه په خبرو راپایلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. دغه وزارت وایاند میټو ملر بیګا په خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل:
We continue to call on the Taliban to take steps to to gain international legitimacy.
موږ پر طالبان غوښتو چې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خپل خلکو د مشروع بیان لزپل لاس وخلي د هغه څه دي چې موږ تر سره کړی او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکوو. ملر په دغه کانفرنس کې هم درس د امریکا د افغان همکارانو د زنګړ ویزو د پروسی د چټکې دوشمنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې به پاکستان 15 لکه په بخښنې سره تر جنوري پورې پاکستان 15 لکه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د ادارې ویلي چې همکارې موسسې د راستنه شوو کډوالو ستونزو ته رسېدنه کوي خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلي په څه باندې 15 لکه راستنه شوو کې 80% یې له 13 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلتوال وایي که پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارت په وخنه سره شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي شي دوی به دولتي دفترونه وتړي. د پرلت مشر غوث الله آزادي مشال څنګه ته ویل که پاکستانی دولتي غوښتنی ونمري د احتجاجونو په بل پړاو کې به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږي او مخې به یې بندې کړي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت ویاند صادق تکزي هم ویلي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د لارې لا تړلو نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن ټول خلک له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا 2023 کال د اکتوبر له 8مې راهیسې دا پرلت روان دی چې زیاتره ګډونوالي هغه کارګران دي چې پر پوله به هر ورځ په شاوخوا تجارتي ګنډې غوټي او پندونو کې سودا لیږدولې. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني کارډ او افغان تذکري تګ راتګ د زادولو غوښتنه کوي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی ده چې د جاسوسۍ په تور یا تمیاشتې قفس کې بنده کړې وه. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په می کې د کوتره د ممبئی یو بندر ته نږدې نیولې وه او په دواړو پښو کې یې کړې بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکلي وه. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شکل د کوتره په قفس کې بندي کړې وه او اته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. لاسر نور څه معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځایه راتښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شکل نیول شوې دي. په 2016 کال کې هندي پولیسو یوه کوتره ونیوله چې د هند پولیسو ته د یو اختار نوټ پکې رالېږل شوی وه. او د شمالي کوریا د فبروري په 2مه له خپل لویدي ساحل څخه څو کروز توغندي وتوغول. د خبره د سولي کوریا پوز په بیان کې کړی دی ویلي دي چې دا په یوه اونۍ کې د پینګ یانګ له خوا د کروز توغندي او څلور مازموینه ده. د پوز په بیان کې راغلی چې شمالي کوریا له غرمي مخکې شاوخوا 11 بجې د کروز توغندي توغولی. څو ورځې مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون هم د کروز توغندي او د ازموینې لیدو ته ورغلی و. شمالي کوریا ولی چې د ستراتیژیکو کروز توغندۍ او ازموینه کړي چې په وینا یې کېدای شي د اټومي وسلو د لیږد لپاره ډیزاین شوی وي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. را وړاندې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه غوښتنې جزئیات راسره ډېر واورئ چې د طالبانو له حکومت نه یو ځل بیا غوښتي وو چې د افغانانو مشروع غوښتنې دې نه ځپي بلکې مثبت ځواب دې ورکړي. دا چې د امریکا دغه مشروع غوښتنې چې افغانانې د طالبان د حکومت نه لري په نظر څه دي، په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې البته په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارونونو د ورېدو اټکل شوی دی، او همدارنګه دا چې په تیرو څو ورځو کې ورېدلې دي افغانانو ته څه ستونزې جوړې کړې دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. کندهار ته به هم ورشو، د بې سرپرسته ماشومانو وضعیت به هم درسره شریک کړو.
زه دا ته په کوچنیوالي هلته اکا سره اوسېدلم، نو چې پلار مې پاس بیا زما مور ته مې اکا وکړه، نو باره بیا سره هلته دلته بیا دلته رالمه ته اوس مې دوه کاله کېږي دلته اوسېږم.
دا چې په دې یتیم خانو کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. کندز ته هم ورځو چې یو شمېر ښځو ته د اقتصادي ودې لپاره کورني چرګان ورکول شوي دي.
دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي، او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
پر مطالعه به مشته ملتیا مواړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت ویاند میتو میلر تېره شپه په خبري کانفرانس کې ویل پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ښاغلي میلر د څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د سنا مجلس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې پکې په افغانستان کې دنه د افغانو پخوانیو پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو دې لاس واخلي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تېره شپه په یو خبري کنفرانس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام
ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنه کړل. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د دې هیواد یو شمېر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي د تیرې چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی، خو په ټکوي اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوری حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواره هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو، او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دوی په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخواني وسلوال پوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. له دې وړاندې هم یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل د بې وسلو افغانانو ستونزې لا زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال وایي سرپناه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د یوې خبرتیا په خبرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی. تفصیل سنا کاکړنه ورو.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مو پراتې واړو ماشومان هم یخ ویلل او بېخي حالات خرابه ده. زموږ پښتانه باید چې وسي.
له ایرانه راستنه شوي یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
له هغه وخته چې راشړل شوي تر اوسه مې هیڅ کار نه دی موندلی. د ورځې 10 روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تیروو. ماشومان مو یخ وهل. ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت د پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغی له 11 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلی. د ژمي په موسم کې د رسنیو شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور د خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لک افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 60% یې له 13 کلونو وړ او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار په افغانستان کې د القاعده حضور او له دې هېواده د تروریزم ګواښتې د وی سیګار د خبرې په یو راپور کې کړې دي. د چې په دې راپور کې نور څه راغلي دي ورزو تفصیل اسمت سروان اور.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل خاوره کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې په خپل اونیز خبری غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه ترهګر چې د اسلام آباد په وینا له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د رواني اونۍ په لومړیو کې د پاکستان واکمنان د خپلو خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ پړه د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو وار بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي په شان ډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یوه اونۍ وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي او په دوشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خود انتخاباتو کمیسیون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یوه وسلوال برید کې وبښل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی و خو د خپلواک کاندید په توګه یې کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یوه ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یوه موټر بمي برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پي ویلي و چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبې په ورځ په بلوچستان کې پرمټ ښار برید وکړ او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. فرانسه وایي روسیه به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندویه کارکوونکو د وژنې سواب ورکړي. پرونه په خیرسون کې په یو ډرون برید سره لږ تر لږه دوه فرانسویان ووژل شول او درې نور بهرنیان پکې ټپیان شول. د راپورونو له مخې دغه فرانسویانو په یوه خیریه ټولنه کې کار کاوه. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې صفي الله ستانکزی دی. ستانکزی صاحب، سلام وشي. له تاسو نور جزئیات اورو.
مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سيجون په خپل ایکس پانل لیکلي د روسیې بربریات په اوکراین کې ملکان په نخښه کړي او باید د خپلو دغو جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو له مخې له خیرسون د باندې په خارګوټي کې په یو ډرون برید سره فرانسویانو ته مرګ ژوبله وختي. د خیرسون سیمه ایز والی الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانل تایید کړي چې دوه فرانسویان وژل شوي او درې نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغه بشرپالو کومې ډلې ته کار کاوه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي هم ویلي چې دغه زړورو فرانسوي مرستندویانو له خلکو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشرپالنې په خاطر په یاد ساتو. خیرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوځ ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له څلیرویشتو ډرونو یوولس نسکور کړي. دا ډرونونه په خیرسون په یو مهم ځای باندې ویشتل شوي وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ یې په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایسار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم ډزې شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د دوه کلن یرغل پر مال سختو اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارد یورو منظور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیري. اوکراین چارواکي وایي هیله مندي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرحه په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د مخالفتو په سبب خپل ځای پاتې ده. جمهوری غوښتونکي وایي چې د مصرفي بودیجې په هر ډول طرحه کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره هڅې پیل شوې دي. افغانستان کې جګړو، بې وسلي او نور ستونزو کړه ماشومان بې سرپرسته کړي دي چې ډېری د ښارونو په لارو کوڅو کې خیراتونه ټولوي یا درنو کارونو باندې بوخت دي. په کندهار کې بیا د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي دي چې ټول هغه بې سرپرسته او یتیم ماشومان یې له ښاره راټول کړي چې مخکې به خیرات ټولو او یا بې سرنوشته ګرځېدل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوهم ټولګي دغه ماشومان که څه هم د پښتو په کتاب کې د مور او پلار د درناوي درس لولي، خو د دې ټولګي ډېرې زده کوونکي پلار نه لري. یو شمېر مور او ځینې آن له مور او پلار دواړو بې برخې دي. دا په کندهار کې د سیبلی زون په کچه د بې سرپرست ماشومانو د روزنې ادارو لته هم دی چې پکې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بې سرپرست ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي مخکې ډېر ناهیلي وو، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي. د دې دارالیتام مسولین وایي دلته اوس مهال د 350 یتیمانو، بې سرپرسته او د معلولینو او معتادینو د اولادونو روزنه کیږي، چې د ځینو ماشومانو آن کورنۍ هم نه ده معلومه او دوی د سړکونو له سر څخه راوستل شوي دي. د دارالیتام مسول مولوی اعلی نظر ابوالاحسان وایي دلته دغو ماشومانو ته څلور ساعته د نورو بیلابیلو امکاناتو د برابرېدو ترڅنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
په دې کې یتیم ماشومان هم راسره دي، بې سرپرست هم راسره دي، بې بضاعت هم راسره دي، د معتادینو بچیان هم راسره دي، د معلولینو بچیان هم راسره دي، حتی هغه کسان هم راسره دي چې دوی مفقودینو بچیان وي، یعنې دوی په خپله ور کې یا پلرونو ور کې دولت څخه څه ټول اکمالات کیږي، کالبسه دی که خوراکه دی که نور یو د ژمي د پاره یو طریقه ده د بوټو د بخاري او د ټول سیستم د دولت خواسته خدي.
دغه دارالیتام په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعال سوی. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر محمد یوسف محمد وای په نږدې راتلونکي کې د دوه الکانو ترڅنګ به سرپرست انجنونو ته هم دغه ډول زمينه برابروي.
په دغه د بې سرپرست ماشومان او د یتیمانو ماشومان دغه د پاره دارالیتام امیریت لرو. په هغه کې 650 تعداد ماشومان موږ لرو. په دې 650 کې 400 مردانه دي، 200 زنانه دي. په زنانو کار د یو وخت پورې معتل دي، امرسانی پورې په کار لګیا او چې کار یې پاینل کو، او د مردانو د موجودۍ 350 موږ لرو.
افغانستان کې جګړو، بیوزلی او نور ستونزو ګڼ ماشومان بې سرپرسته کړي چې ډېرې د ښارونو په لارو کوڅو په خیرات ټولولو او یا درنو کارونو بوختي، چې ډېره برخه اوس هم په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندوز ته ورشو. په کندوز کې د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف په اړه بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان وشل شوي دي. په کندوز کې د ملګرو ملتونو د خوړو وزارت ادارې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې هدف یې له بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو وړې کورنۍ فارمونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې کابو پر 600 بېوزله کورنیو د هګیو چرګان وشل شوي دي. په کندوز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور د اړتیا وړ توکي ویشلی دي. په کندوز کې د نوموړي موسې مسول رحیم الله خرمی ازادۍ راډیو ته وویل،
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانې چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 2.5 دانې چرګې دي او 3 دانې چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي، هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي موسې د دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطعې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وضاحت فامیلو ته سې تقریبا 90% سیاسري تشکیلي هغو ته 1.5 قطعې چرګان توزیع کړې. دوی ته څلور بوجۍ خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې دا مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورنوی ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوښي سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45-کلنې فیروزې ازادۍ راډیو ته وویل،
ماشومان مې وړې دي، کار نشي کولی. بیا هم مننه کوم چې له موږ سره یې د چرګانو مرسته وکړه، خو دا بسنه نه کوي، باید له موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي، ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بې وزله مېرمنې وایي چې دا مرستې بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15 کوشنیانو مور 15 کلنې شهلا راته وویل،
میډم یې مایوب شوی دی، لس او پخې کار نه کوي، 15 ماشومان لرم، د کار کولو څوک نه لرم. په دې چرګانو موږ څه وکړو؟ دا زموږ ستونزې نه شي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هره میاشت له بې وزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره، هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 90% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره، په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هېواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخېږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کوي. زما د میسج خامخا نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی، ریبا خو دلته بخښتونه لري او که سلامی چې کوم مخابراتي چرواکي وي زما خا غوري پېد برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي، یستنې دي، هغه پنشتون باندې دي، خان ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسی ولري، خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د موسسه ولته کا دا غاک ورسیږي چې کوم مرسته راځي باید په اړمنو باندې ووشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګیږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو ته زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشر دوه په هیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه پرمان الله شاهین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولس ته د ازادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډېر خوشحاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ مونږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې که هغه سخت وي که ښه وي که بد وي مونږ ته خپل غږ را رسوي، مونږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډېره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منیمای ته راورسیدو. په دوی منیمای کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر بیګا په یوې خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل چې موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دغه خبره د هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکوو. میلر په دغه کانفرانس کې همداراز د امریکا د افغان همکارانو د ځانګړو ویزو د پروسې د چټکېدو غوښتنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15 لک افغان کډوال خپلې خاورې ایستلې دي. د ادارې ویلي چې همکارې موسسې د رستنو شو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلي، په څه باندې 15 لک رستنو شو کې 80% له 30 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلطوال وایي که پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارد دا تګ راتګ اجازه ورنه کړل شي، دولتي دفترونه به وتړي. د پرلط مشر غوث الله د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي که پاکستانی دولتي غوښتنې ونه مني د احتجاجونو په بل پړاو کې به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږدي او مخې به یې بندې کړي. د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې دا پرلط روان دی او دغه پرلط کوونکي غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکري تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. او د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی ده چې د جاسوسۍ په تور یا ته میاشتې قفس کې بندي کړی و. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په می کې دا کوتره د ممبای پیو بندر ته نږدې نیولې او په دواړو پښو کې یې کړی و چې ویل کېدل ځینې چینایي شکل کلمات پر لیکل شوي وو. له څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې دغه کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځای راتښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي.
د ازادي میلمه
پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږئ؟
مننه لومړی د ازادي راډیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې زه البته تقریبا 15 کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان میں پزڑ کے دا، افغانستان میں پر رگ رگ کے دا، پوینا کے میں دا، پوجود کے میں دا. افغانستان پرتا خوشوند نا ممکن دا، بس دا افغانستان پا یاد بندی جوندی کر اختیا ہوا ہے ما، او دا جوان دا جوان تر پایا پوری با ہم دا وی زکا ہر چیز تاو ما افغانستان با ما سروی زبا دا افغانستان سر آیا.
بلی انجان صاحب، ولی افغانستان یادی جستاسو مثلا ستاسو پاتیر ګن نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډیر اغلری مثال نه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن هم مور ده. وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړې مو کړی دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې. صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې،
په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر د مور مینه دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دینی لحاظ وڅېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده، په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه د هغه پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په مونږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به مونږ یادېږي، د ټولو به یادېږي څوک چې د وطن نه لري وطن څوک راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
د ما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. د ما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس، ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي. په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې راسره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت راسره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي سره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانده ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 5 بجې، چا 8 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي. د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې، خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته، ده بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان وروڼو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سیکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تراوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې وروڼه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلی د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډیره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې 2 کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه اوسې برخه چې دغه حادثه ښکار وو، دغه کاناډا هیواد هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي، هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې 2 کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د بابا په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي، دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو، دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواد. البته دا زنه وایم دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفی وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډک ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سام نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کښې به هم چې دغه ډېر درد به یې را کولو، دغه خبرې پوښتنه به را نه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کښې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې، په هغې کښې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پښتون ته پښتون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کښې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کښې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل. مګر موږ ته هېچا هم په دولت کښې یا په سیاسي چارو کښې برخه نه ده را کړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نه سولې، علت څه وو؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات وو که دوی نه سوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کښې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالو تر اوسه پورې. موږ په دې کښې کومه یعنې بدبیني نه لرو چې موږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بېل ده. هغه وطنونه بېل دي، موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي. نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلېږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلېږو او پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کښې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمېر څو ته راکم شوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمېر د ګوتو په شمار ده، شاید شل دېرش تنه به یې زیات تر زیات
راوتلي دي اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کښې، ګردوارو کښې، مندرونو کښې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هلته کښېنولي دي، د سیکورټي په صفت چېرته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ را تګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نه شو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي، موږ به تګ را تګ ورسره کوو، ولې نه.
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې وسولې، چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسي، ځکه چې په افغانستان کښې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کېږي.
دا کېدای شي، دا سل فیصده ده، خصوصا په لږکیو باندې. دا تېرو کښې هم په اهل تشیو باندې دغسې حملې شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا به یوه پلانیزه خبر وي چې لږکي په افغانستان کښې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګ رنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګ رنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګ رنګ کلچر پکې موجود ده، رنګ رنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګي شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. په زموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخ ته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمینه اول خدا ده چې موږ د موږ هغه منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا پسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه به شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه څو کیلومتره وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هېڅ زمینه نه ورته، نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې ول، وړنګه د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي، نو هلته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي، لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سه ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده؟ دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره. او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ولې چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي. نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي. خصوصا وو چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو. ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. که دا زمینه موږ ته برابره شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلي وي، له دوی سره چې تاسو کښېنئ یا دوی چې در باندې راټول وي، د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق سوال تاسو وکړلو. د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږدم. دغه د افغانستان نقشه ده، پرون یو چا یو دغه میوه دانی ورته ووایه په اصطلاح را لېږلې وه، کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لېږلې وه، میسنجر کې وه شاید. دا مې خپل لمسی ته ښودله، ما دغه د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي، نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې تقریبا شل کاله مخکې، دغه پنځه ویشت کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه. یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و. او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمنی کې. اصل افغان ده، دکاندار ده. نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم. دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې وکړې خپلو دوستانو نه، زه څه خبر یم چې څه ورته وړې. خو چې کور ته ورغللو، دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و. نو چې د کور ته ورننوتلو، د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او د مهرون کلر یعنی دغه جگری رنگ وایم، د هغه اخیسته د افغاني سوټې په غاړه، د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي، په لاسو باندې نکریزي، او خپلوان ټول ورته نازي نکریز ورباندې لګوي. نو ما خپلې میرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مخ وړلو، ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي، لس کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو. خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي. لیکن وروسته بیا خدای خبر، دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي، هغه که د ژوندی موسیقي وي، او که هغه چېرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی. نو افغانی موسیقی وہ سب پکے دا، اتن وہ سب پکے دا، دموگا خوراکونا تقریباً ٹوٹ افغانی دی، مونگا امرچ و مسالے چھ ہندوستان کے استعمال ہی مونگا نہیں استعمال ہو دے، یو لس فیصد شاید وہ خرو، لس فیصد ہے شل فیصد نور، اتیا فیصد اگنور دی، دا مونگا نو خرو دے. افغانی خوراک بیل دا، دے ہندوستانیان خوراک بیل دا، مونگا جو ودونا کو ہم امگا افغانی کلچر بند دی، مونگا نسل اللہ جواندہ دا، پا دے باندے زی افتخار کوام.
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ، او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه. لتا سو هم چې ما ته مو کې راکړل، د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو، د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پوروړی یم، خوشاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ، مننه.
گلانو کی او گل دی لایز ما زڑے دا بل دی ہر راز ما تر عزیز دل کالے چ مقصد لری سٹ کالے چ مقصد لری سٹ وکڑے ما ڈیری دوستی مہینا دے دیاری ہرو راز راج و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات شناختش کو لمی کاوی برباد میں جوان کی دزوانی ساری تارا تک تاسو نظر کی سنا کمر ور کی بلا آختا کی آفت بلا آختا کی مینت سبھی جینے